Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجیش بینن دوشنبه د لیندی یا قوس لسمه او د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلقې وساتي. کله چې خبریالانو له ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یکشنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگټن کې د یو افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا اعلان وکړ چې تر نامعلومې نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ترامپ په تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشارې وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډېر هغه یې ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نویم وایي واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځې ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یکشنبه د ان بی سی خبري شبکې یوې خپرونې ته وکړې. 29 کلن رحمان الله لکنوال د تېرې چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتېرې په روغتون کې سا ورکړه. کریسټین نویم ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ سینټکام وایي د سوریه د نوي حکومت په همکارۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او له منځه وړي. سینټکام پرون یکشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې له منځه تللي. اعلامیه کې راغلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریه په جنوب کې ترسره شوي دي. تر دې وړاندې د ډونالډ ترامپ ځانګړي استازي ټامبارک ویلي وو د سوریه حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 340 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړوونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تري تام دي. 2 ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دوها کې د بشري حقونو په اړه نن 4 ورځنی بحثونه پیلوي. فعالان دا ګامونه ګټور بولي.
در حضور نماینده های سازمان ها و اکشن های دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید پا واقعی دول دنریوال طولن نور و سازمانون و هیوادون و پا حضور که تکرار او سیل شید.
له پاکستان سره د لارو د بندوالی دوام سوداګر وای زیان ورستربل ډیریږي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 1.5 زره کانټینر بند دي. دل انبارنګ په بد حالت کې دی. د دې معلوم و خرابېدو امکانات شته.
په یو ځانګړي راپور کې مو د چابهار بندر موقعیت او د افغانستان لپاره د هغه بندر ارزښت ته کتنه کړې.
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپور ده د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحا کې د افغانانو د بشری حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانې دوحې ته د بنټ سفر ګټور بولي او وایي کولی شي یو ځل بیا د نړیوال ټولنې پام د بشری حقوقو وضعیت ته واړوي بنټ به د دسمبر تر څلورمې پورې په دوحا کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري که څه هم طالبانو افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی خو بنټ په اروپایي دغه راز او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان ښځو دفاع ته دوام ورکړی دی تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بنټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان وضعیت حقوق بشری در افغانستان
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله په دې مفکورې او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي
د ښځو د حقونو بله فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تېرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل سي
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي تر څو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به بنسټیز ډول بدلون ونمومي نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي لوبغاړو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې د نړیوالی غونډې او تعاملات کولای سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته توهې د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د تورخم د لارو د خلاصېدو لپاره هڅه کوي خو لا هم له یو نیم میاشتې زیاته موده وشوه چې دغه لاره بنده ده. سوداګر وایي چې ورځ تر بلې د دوی زیانونه ډېریږي.
داسې مهال چې له تیرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 100,000 یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي پکې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 100,000 کانټینر باندې د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځ ټول امکانات شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. شپږ نیم میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غړي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه باندې وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزې واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا یو نیم سل ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري. دی وایي که څه هم فکر نه کېده چې دا لار دې دومره وخت بندې شي خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه هملته پرېږدي ځکه د مالونو له بیونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترینګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اسحاق ډار دا څرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدراعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، د خبري مجلې په پای کې درته د چابهار بندر په اړه په زړه پورې معلوماتي راپور لرو. اوس هم راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې یوې افغان فوټبالرې چې په کډوالۍ کې فوټبال ته مخه کړې ده د طلایي پښې جایزه ترلاسه کړې ده. چې داسې ډول جایزه ده او دغه افغان فوټبالره څوک ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له افغانستانه ډنمارک ته له کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2019 کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شوه.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو، په لومړي سر کې چې کم کې وو، کم ته څیرمه د فوټبال میدان و. هلته به مې لیدل چې زما همزول نجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغو وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري، د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 20مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2025 کال د فوټبال د طلایي پښې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعالو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 20 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده، له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا طلایي پښه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري، موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړه کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوسمهال د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي، د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ماته اجازه راکوي، زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولې اوس چې شته ولې نه، دا به زما لپاره یو ویاړ وي. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلاوطنۍ کې د فیفا په مالي لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او آن ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې هوا سړه او د کبانو موسم دی، خو خلک وایي چې د کبانو د غوښو بیه لوړه شوې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران و.
نن مې کبانو ته زړه سوی و، لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه، 3 سوه، 4 سوه، نو و مې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې که پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپۍ 100 روپۍ مونږ ته ښه راته، نو کولمې به هم پکې نه ولې. غټ مئی په 120 روپۍ چې هغه نه باندې مئی نه و، 120 روپۍ چې دا ایران نه راځي، نو 400 300
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پاخه ډول خرڅېږي، د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمېږي او خلک یې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه آوازه وشوله چې 15 او 16 باندې ګیټ خلاصېږي، نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل، دې کې مې 15 لکه روپۍ تاوان وکړ. زما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپه یم چې دا میان زه څه رقم راواړوم.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته لجمن سره سم نږدې کیږو او راځو دې ته چې افغانستان چې سمندر ته لاره نه لري، له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړي. دا چې چابهار بندر څومره ارزښت لري د افغان سوداګرو لپاره احمد شیبر په دې تفصیلي راپور کې ورته کتنه کړي.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي، او هند 10 کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1980 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ، او په 1991 کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړۍ دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه و چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې، او کلونه وروسته په 2010 کال کې د هند لومړۍ تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه یې مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړی دي. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي. امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پر اوښتو د پاکستان د پوز پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د یو وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایطو په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه حته، یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی، او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وي، تسهیلات کم وي، او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شایي په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار له لارې په صادراتو او وارداتو کې کمه وي، خو په منځ مهال او اوږد مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیسي 15% کې ټیټ کړي، او د وسایطو فیسي هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدي میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري، او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو، بلکې ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري، او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی، او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رسته کیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي، او لدې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی، او په کوالیټي سره مثلا د سل تن انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی، او دا ته په الوتکه کې هم دا تلای شي، ځکه چې 1 تن 15,000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو، او نور میوی زمان هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزی یا قیمتی وچی میوی یا طبی نباتات لکه زیره او هنگ داشتن کولی چه واسطه او اما پیاز خو نیشه که داره چه پتایره که منگ بلچه واسطه او اما دا کلیشه چه دا پیاز وچ کو او اغا وچ پیاز چه دیر گراندی اغا کولی چه تو اروپا تی واسطه او حتی هندوستان تی واسطه او حال تم رواج دیم
که چرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایي دهلیزونو او چابهار لاري تر یو برید هواري شي او هند په چابهار کې د شوی تړون لمخي نوري پانګونی وکړي پاکستان به بیرته د تزرشن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول فرانیزي دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لا د کې دوسر جوته شي خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او